شان نجیب آزاد و محترمه لیزا سروش از اشتراکتان برنامه. خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شې. تاسې ازادي رادیو ته غوښتنې مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې پخوانی شر زفیره ریفیلا یودیس په حق ورسې د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازولۍ نن یک شنبه په خپل اکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه کړې. دغه استازولۍ لیکل چې ریفیلا د افغانستان ریښتینې ملګرې او د ښځو نجونو اتله وه. ریفیلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د شر زفیرې په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مارسل عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې بعد افغانستان پړه د اروپای اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروندو ملاتړ کوي، سو هغوی دا ارزښتناکه بوټی وکاري او پروسس یې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. دې پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یوه بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاریخي تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د ټراس خبري ایجنسۍ راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا ویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډز وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغنده خبرو کې برق واخلي ترڅو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منع شویو ادارو لسخه وباسي. د انټرفاکس خبري ایجنسۍ د راپور له مخې د روسیې د دوما یا ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولستسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ قانوني چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبان سره په تدریجي ډول اړیکې پراخه کړې دي. د روسیې دوما د دسمبر په 10 نیټه د دې قانون مسوده تصویب شوه. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبه پوره شاوخوا بیا هغه سوری پوځیان چې په غیر قانوني ډول د واته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه کړي دي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا د سرتیری او افسران د ریزې په سردي دروازه کې د سوریې د ترتوس ولایت نیو واکمنو ته سپارل شوی دی. ریوټرز خبري ایجنسۍ د امنیتي سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نوي حکومت ځواکونو له پولیس څخه د وختو په خطر نیولې دي. د اسرایلی ځواکونو لخوا د غزې په شمال کې د کمال اودان روغتون رئیس او د دې روغتون لزګونه تیوي کارکونکي نیول شوی دي. د حماس اړوند روغتیایي چارواکي ویلي چې اسرایلی پاوز په دې روغتون کې له 350 زیات کسان نیولي دي چې په غوی کې د ریډیشن تیبي پرسونل دی. وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه نن په څلورمه ورځ د باران د ورېدو له کبله ځنډولې ده. تر باران مخکې د افغانستان لوبډلې په داسې حال کې چې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو 515 منډې کړې وې او لا هم تر زیمبابوې یوه منډې شاته دي. نن د څلورمې ورځې په پیل کې رحمت شاه وسوځید. نوموړي په تیرو دوه ورځو کې 224 منډې وکړې چې دا په یوه ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي تر ټولو ډېرې منډې دي. همدارس کپټن حشمت الله شهیدي 109 منډې کړې او لا هم نه دی سوځېدلی. له دې سره افسر ځاځي لوبېږي چې تر دې دمه یې 46 منډې کړې دي. سبا به د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاز ازادي رادیو .com کې اوریدلای شئ. اوس کې د جګړې درېدل خو ځای اوسېدونکي لا هم خپل مینو ته نه ستنه سوي.
بل هر جنگ درېدلای دی زموږ باندې د سرتیري په ساحه کې موجود.
جنوبی کوریا کې د الوتکې د لګیدو لپاره د مړو شوي شمیر یو سلو وش پیتو ته رسیدلی دی. او دا به هم واوري چې بوست کلا ته ځانګړتیا لري.
بوست کلا د دې هوا د دې بډای تاریخ په څنګه او د تمدن نښه یادونه کوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیه د طالبان او پاکستان له حکومت د زغم او په سوله ایز توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پاکستاني پولیس او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د دیورند کرخې په اوږدو کې له 300 جګړې وروسته کېږي چې دواړو خواوو په کې یو بل ته د مرګ ژوبې د وختو ادا کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرخې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفه له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کراري سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ باندې د سرتیری په ساحه کې موجود کورنۍ چې د جنگ له ویرې نورې سیمو ته تللې دي تر اوسه بیرته نه دي ستنه شوې.
پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په لیشیرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړوې او ځینې د علیشیر ولسوالۍ ځینې خود بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوب لاړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوب لو د اداوې نسي تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبه د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې سي دی وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو دی طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنه ول سره په لور غولي وو او څه کسون ولي مقبل طرف ته دسي کوم درو ته دیو طرف ته انتقال شي وو نن به کېد شي ستنيږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه طالبانو د حکومت او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوي چې څلور ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کېږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې کې طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت د غیدا ویرات کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نسته.
د پاکستاني پوله ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبې په ورځ ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له څو ساعته جګړو وروسته دواړو خواوو په کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختلو ادا کړې ده. پر همدغه موضوع راسره د تلیفون پر کرښه د پوځي چارشنونکي ښاغلی یوسف امیزازی فصل شوی دی. سلامونه زازی صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریځ څنګه دی؟
ډېره مننه خورکې. ګورې، د پاکستان له طرفه یرغل، تجاوز او په ملکی خلکو، د مونږ کلیوالي په خلکو برید دی، ما خویندې ورونه بچیان واړه او زاړه دغه دوی شهیدانول او د دوی ملکیتونه کورونه ړنګول، عینن همغه تجاوز چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی. تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې دپاره مونږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي، هغه باید هغسې فعالیتونه، پوځي و استخباراتي و فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم دنه متاثره شي. نو داسې ځایونه چې بیا هغه کلي ولي او بیا هم خلک له منځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې مونږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید مونږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید ودرو. یا هغه که سیاسي دي، که ډیپلوماتیک دي، که اقتصادي دي، دا باید ودرو. دوهمه خبره چې مونږ څه کولی شو، پاکستان په 15 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی، د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د مونږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمیز لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت دی. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن په سترګه او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا مونږ د پاکستان د شر نه خلاص.
بله، اوس زاسې سپورتن ممزل ته پیدا کی چې دا لمړی ځل نه ده چې هغه په خاور باندې بریدونه کې دا ځل ته په خکار خپل ومنله چې دوی درون بریدونه کړی دي. ولی باید د افغانستان په خاور باندې بریدونه وشي او بې ګناه ملکی خلک دلته پناه شي؟
نو دوی خو په لمی کې دوی خوای چې د افغانستان دلته خلک روزل کیږي او بل اخره په نوم د ټي ټي پی او هغه راځي او پاکستان کې نام نه راولي او هغه ته ترګر او تروز تورست وایي. مګر ماشان کې دا ښایي نه ده، هغه په څو دلایلو. اول خو پاکستان خپله پړه یا د نامنی پړه، یعنی چې دوی نشي کولای نامنی مدیریت کړي، دا د باید په نورو هیوادو خصوصا په افغانستان باندې ماچل. دوهمه خبره دا ده چې دوی د خپلو خلکو سکینې ټول مسایل د خبرو له اتره د طریقه باید حل کړي. دریمه مسله دا ده چې دوی ادعا دی یو قوي پوز کوي او هلته غنطار تیر شوی ده. نو دغه ټي ټي پی سوال مې دا ده چې د پاکستان افغانستان ته څنګه داخلي، یعنی دغه مدیریت دوی ولې نشي کولی، دوی ولې خپله ناکامي نه مني، ولې دوی خپله پړه د مسؤلیتو په افغانانو ولې چوي. او بله خبره دا ده چې کوم دي کې چې پاکستان کې برید کیږي، دا د افغانستان نه ځیو په کیلومترو کیلومترو په د پاټاکو په دوو لارو تلاشیو په د کلو په د ولسوالیو په دې په جیب ډېر لرو ځای ته ځي. دا څنګه ځي؟ دا خو د دوی خاوره، د دوی حاکمیت وایي چې موږ حاکمیت په لرو. ورته چې تا حاکمیت په لرې، نو دا خپل سوال ده چې تا حاکمیت څومره ضعیفه ده. څنګه ته نشې کولای چې دوی بریدګر چې هغه دوی په اصطلاح چې افغانستان نه راځي، هغه هم بم په موټر کې بار هلته د انفجار کېږي، هغه کېږي، دا خو منطقې نه مني که نه. خور کې فقط پاکستان په ټول د تاریخ کې هم دا کارونه کړي دي. دا پاکستان چې ایجاد شوی ده دو درې اهدافو لپاره. اول خو اسلام بدنامي، اسلامي ملک په نامه ایجاد شوی ده، د اسلام بدنامي فکر نه چې په پاکستان کې کېږي د اسلام پر خلاف دي او اسلام سره په ټکر کېږي. مثلا زه تاسو ته یو لنډ مثال درولم. که چېرته پاکستان اسلامي ملک اوسي او هلته څلوېښت زره مدرسې علما پکې موجودې وي، اول زه دوی ته دا وایم دا اړې دي امریکا په پاکستان کې څه کوي. یوه بل دغه امریکایانو ته، دغو ناټو ته، دغو کفارو ته، یهودو نصاراو ته دوی لارې د تجهیزاتو د وسلو ورکړله چې راشي په افغانستان کې څوک مړه کړي طالبان مړه کړي، یعنی د لاره خو دوی ورکړې وه. هیڅ عکس عمل په دغه ټولو لارې کې د دغه اسلامي ورور نه، د دغه مدارسو نه، د دغه علماو نه جګر نه شوه.
بله بله. اوس بله مسله ازازی صاحب، چې دوی په کرات ویلي چې افغانستان د دوی خاورې لپاره تهدید دی، دوی خپل کورنۍ امنیت ولې په خپل هیواد کې نشنی، ولې چې ګواکې پر افغانستان باندې دوی بیا تورونه لګي، چلته مراکز شته دي، هغه ځای بیا بمبار کړي، هلته چلته بیا ملکي بېګناه خلک په نښه کېږي. پاکستان خپل کورنۍ ستونزې، خپل کورنۍ امنیت مسایل او ستونزې او ولې پر افغانستان ورچوي؟
اوس ګوري خورکی، هلته چې دغه ماشومان، ښځینه او زنانه او ملکي افراد ټول هغه د تاسې راپورونه ګزارشات مو ولیدل، خلک مو ولیدل، د خلکو عکس العمل مو خلک، کوم یو یې هغه و ټي ټي پي وه، هغه ماشوم ټي ټي پي و، هغه تروریست و، هغه ترهګر و. نو نور دنیا، نړۍ او دغه جهان د انسانیت کوم ثبوت نور غواړي چې موږ یې وروړاندې؟ دمدګنه مالینیږي چې پاکستان دروغ وایي، پاکستان یو منافق هیواد ده، پاکستان هیڅ د دغه لپاره نه لري، دا د بلو د بل چا په اشارو کوي. پاکستان او سره د دوی نړیوال تروریزم ملګري، ترهګر ملګري، نه غواړي چې افغانستان په ثبات ورسیږي. دلیل یې دا ده چې د هر نظام، د هر حکومت سره د شخړې جوړې کړې دي. هر نظام، هر حکومت چې راغلی دی، پاکستان مداخله کړې ده، پاکستان هلته د دې پر وړاندې ترهګر تروریستان روزلي دي. همدا اوس د طالبانو پر وړاندې هلته دوی داعش ته ځای ورکړی دی، هغه تجهیزوي، هغه تمویلوي، هغه په مدارس کې درس ویل کېږي ورته. دغو حتی زه د حکومت هغه نه یم، سخنګوی نه یم، خو په صفت یو افغان نظامي زه دقیقا خبر یم چې هلته دغه لوبې کېږي. پس دغه نړۍ، دغه دنیا، دغه انسانیت، د بشریت ولې غلی پاتې ده؟
بله. اوس بیا دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغه کې ګزازای صاحب، چې لمړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي، د دریم ځل دی چې دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته ک جګړې غځیږي، پایلې څه کېدلې شي؟ تیر ته په کتو بیا په همدغه شکل باندې روان وي کنه؟ د طالبانو دریسته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
ګوري خورکی، پاکستان په خوا چې مونږ یو ډېره قوي اردو لرله، ولې دا جرات نه شو کولی چې امو هوایي حریم نس کې یو ورځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل یې دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن و، د دښمن پر وړاندې تدابیر و، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېدو. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي، نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت دی. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دری زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي، یو لاس کې قرآن نیولی دی، بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت دغه مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما، دغه سیاسون، دغه ولس ته په دغه یو فکر وسي، مونږ خو اتمان دغه راکېټونه، دغه تیاری، حتی ضروري اتمي سلاح بیا هم پیدا کړو. نو اوس دوی فکر وکړي چې دا مونږ راکېټونه به چا لګېږي؟ بیا دا جګړه کا پایل شو په چا بلګي دا جګړه کنن وی کا پنځه کلا بازی کا پلاس کلا بازی دا خاتمی دا دغه نه همون نشه سږی پټوله نو دوی د فکر وکي اوس هم تنن ولی سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدم رحم نه در باندې کوم دښمنه نو دا راکټونه په چا وریږي دغه د کې به په کار دا چې دولت سیاسون او خلک به فکر وکي بیا کتنه وکي په خپل هغه سیاستونه کې مداخلات د بند کی او د تروریزم ملګری د کیږي ما
ډیره زیاته مننه
تروریزم برخه دی مګر دی
مننه کوم ډیره زیاته مننه ترانو اوریدونکو د پوزي چارشنو کې خغلی یوسف امین زازی چې موږ سره مرکه وکړه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د جنوبی کوریا د ورژنې دروای چې د دغه باټه د هوایي ډګر له دیوال سره د مسافر وړونکو لټکه د لګیدو لپاره د مړو شمیر یو سلو وش پیتو ته ځه شوې ده په دې لټکه کې اوسلیو په تتن سپارو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کیناستو پر محل زغاسلیس لاس کې وټلاو له دیوال سره وجنګیده نور جزئیات پر راپور کې
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:30 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز شار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخې څخه ژوندې ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته لدی چې د هوایي ډګر په ځغاست لیکه یا رانوي باندې په سینه وښوي ده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکوله کېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علتوی له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږی په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جیو جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژن ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او 2 اوروژن کې هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي ټلویزیوني شبکو له خوا خبري شوی ویډیوګان شي چې د پیښې لځای غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان شار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي خو لومړني شواهد شي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښ شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پا یونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبه د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایی پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1990 میلادي کال کې د کوریا هوایی شرکت یو الوتکه د ګوام په شار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبه پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15مه نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بوست کلا د افغانستان د لرغونو تاریخي ابداتو له ډلې یو مهمه نه خده چې د پیړیو پوګدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپل دیوالونو کې ساتلې دي. دا کلا نه یوازې د لمن د خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د زنګړی سقامت او خلل عمل سلینن او تاریخ بوهان ځان ته جذبوي. په دې ورسوي کې د کلا ته ورغلی شمیر سلینن د کلا د دروازې یا ششک د وضعیت پر اندېښنه څرګندوي. د دې جملې لیکوال فارپال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت پر خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځنګړ ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او بو د لټولېدو له امله د دې تاریخي دروازې د نړېدو خطر زیاتوي. هغه لسان پوښتنه کړې که دغه کیندنې د ششک د ساتنې حفاظت په خطر پیل شوې وي نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی. د همدې موضوع د لارښوتیا لپاره د روښانتیا لپاره صدق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پایل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه کړې.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لودیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خو داسې معلومیږي چې کلا په اصل کې ډېر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاس چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا د ځمکې کیندل شوې ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متر کیندنې سوې دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوې دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې د ځایي اوسیدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ورباندې شروع شوی. نو اندېښنه دغه د ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدل د دې کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې د اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي. او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې شوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدي او ډېر خواشینی سلو په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې نسکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته خاص ډول افغانستان او د نسکو په لړ کې دغه هم سفت دا کلا دا دیر مهم دا ارزشت داری.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.